پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې دولس بجې د ازادي راډیو اوریدونکو پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د شنبې ورځ ده، د ثور د غوایي څوارلسمه نیټه ده، د 1300 اتنوی هجری المریز کال. نن د 2019 میلادي کال د می د میاشتې له څلورمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دې خپرونه کې تاسو ته خبرونه او رپورټونه لرو. اول اجمل اند د ازادي راډیو د دې ساعت مهم خبرونه درته وړاندې کوي.
د ترکیه ولسمشر وایي هیواد به په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو هرکلی وکړي او په دې هیواد کې وي دایمي او عادلانه سولې ته د رسیدو ملاتړ کوي. په غزني کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوي او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړه چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به په راتلونکي اونۍ کې په فنلند کې سره وګوري. بشپړ خبرونه واوري. جمهوریت ریاست وایي ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنې د افغانستان یو مهم شریک دی او د افغان حکومت لخوا له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار روان دی څو افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون مازیګر پارک کې په اروپا، پاکستان او ایران کې د میشتو افغان کډوالو له استازو سره په کتنه کې کړي. لارک څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې په دې کتنه کې په پاکستان، ایران او اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري پر لارو چارو، د کډوالو لپاره د تحصیلي بورسونو، د کډوالو د حج د سهم او په افغانستان کې د بهر میشتو افغانانو لخوا د پانګونې او نورو مسلو په اړه خبرې وشوې. دا ترکیه ولسمشر وایي هیواد په افغانستان کې د سولې د هڅو هرکلی کوي او په دې هیواد کې د یوې دایمي عادلانه او داسې سولې چې د عملي کېدو وړ وي ملاتړې دي. رجب طیب اردوغان دا خبرې په استانبول کې له افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د جمعې په ورځ په لیدنه کې کړي. اجرایه ریاست وایي ښاغلی عبدالله د ولسمشر اردوغان په رسمي بلنه ترکیې ته سفر کړی. د افغانستان د اجرایه ریاست مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان له خولې زیاته کړې چې په افغانستان کې د ولسي جرګې د نوو غړو د کار د پایله هرکلی کوي او د ولسواکۍ په ټینګښت کې یو ګام بولي. د اجرایه ریاست په وینا ښاغلي اردوغان په دې لیدنه کې د افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی او په افغانستان کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه ویلي چې ترکیه د آزادو او باوري انتخاباتو ملاتړې ده او د افغانستان او سیمې لپاره د داسې انتخاباتو ترسره کیدل مهم بولي. په غزنی کې په جګړه کې 15 تنه ملکیان وژل شوی. د غزنی دولتي چارواکو خبر ورکړی چې دغه ولایت پاندړ ولسوالۍ کې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکیان وژل شوی دي. د ولایت ویان محمد عارف نوري په دې اړه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د اندړو ولسوالۍ په نیاز کلا کې د پنځشنبې او جمعې په منځنۍ شپه امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر پټن ځایونو چاپی وهلي چې جګړه رامنځته شوې ده او په پیښه کې 15 تنه ښځې او ماشومان هم وژل شوي دي. تر اوسه پورې دا نه ده څرګنده چې دغه ولسي خلق د کوم لوري په ډزو وشل شوی. د ننګرهار ولایت په لسو سرحدي ولسوالیو کې د مریضي برېښنا د برابرولو لپاره د کلو د پراختیا د وزارت د سروې چارې تر ډیره حده بشپړې شوې دي. د ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر د بیان له مخې د کلو د پراختیا وزارت د پایدار انرژي د ملي پروګرام د دې پروژې په عمل کېدو سره به د لسو سرحدي ولسوالیو څخه د پاسه 1.5 لک کورنۍ له مریضي برېښنا برخمنې شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي اونۍ په فنلند کې خپلو کې وویني. سرګی لاوروف او مایک پامپیو په داسې وخت کې یو بل سره وګوري چې په وینزویلا کې د روان بحران له امله د واشنگټن او مسکو اړیکې ترنګلې شوې دي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې پامپیو او لاوروف به د راتلونکي دوشنبې په ورځ په فنلند کې د آرکټیک شورا د دوه ورځنۍ غونډې پر مهال له یو بل سره ویني او خبرې به ډېرې د وینزویلا پر مسلې را څرخي. اخوا سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او د روسیې ولسمشرانو ترمنځ پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې شوې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې خبرو وروسته خبریالانو ته وویل له ولسمشر پوتین سره یې خبرې خېوي یو ساعت دوام وکړ. د ټرمپ په وینا په ډیرو موضوعاتو له پوتین سره غږیدلی او ویلی دي چې د وینزویلا په اړه بحث د موضوع او د وینزویلا په اړه خبرې د بحث مهمه موضوع وه او پوتین د ده په وینا نه غواړي چې په دې مسله کې داخل شي. روسیه د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي خو متحده ایالاتونه بیا خوان ګوایدو چې د جنوري په میاشت کې ځان د وینزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ ملاتړی دي او د یې په رسمیت پیژني. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت موافقه کړې چې پر متحده عربي اماراتو او بحرین د نږدې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د دې وسلو د پلورلو لپاره یې کانګرس ته یو یادښت استولی. کانګرس که چیرته له دې سره مخالفت کوي نو باید د یوې میاشتې په ترڅ کې خپل نظر څرګند کړي. واشنگټن بحرین متحده عربي امارات او سعودي عربستان ته په سیمه کې په دې سترګه ګوري چې ګوندې د ایران د نفوذ د پراختیا مخه نیولی شي. او جاپان او جنوبی کوریا وایي شمالي کوریا نن سهار وختي په سمندر کې د جاپان په لور د لنډ واټن څو توغندي وتغول. د جنوبی کوریا لوی درستیز وویل پینګ یانګ یو توغندی له خپل ختیځ سمندر غاړي خارګوټي وونسان څخه د شرق په لور وویش چې په سمندر کې ولوید. چارواکو وروسته وویل چې شمالي کوریا د سمندر په لور څو نور توغندي هم ویشتې دي. د جنوبی کوریا یانهوب خبري اژانس د خپل هیواد د لوی درستیز په وینا ویلي چې جنوبی کوریا او متحده ایالاتونو چارواکي د دغو توغندیو څېړنه کوي. ابتدایي رپورټونه څرګندوي چې دا بالستیک توغندي نتی.
دا ازادي راډیو د اوسته غرمې دوه لس بجې او شپږ دقیقې دی. په خبرونه کې وروسته رپورټونه درته لرو. په دې خبرونه کې به وروسته په افغانستان کې د سول لپاره پر روانو هڅو خبرې کوو. په قطر کې په خبرو کې پرمختګ شوی که نه دی شوی؟
دغه پیشرفت چې څنګه سوی دی یا څو دی سوی دی د دغه معلومات دقیق نه لرم او نه به زه.
په دې خبرونه کې به په افغانستان کې پر خبري مسایلو تاسو ته د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو مخونه اړوو او به ګورو چې د کابل څو معتبرو ورځپاڼو پر کومو مسایلو باندې تبصرې کړې دي. په دې خبرونه کې به همداراز په یوه رپورټ کې واورئ چې ولې د کابل په ښوونځیو کې یو شمېر زده کوونکي نه غواړي چې د فولیک اسید په نوم ځانګړي ټابلیټونه چې ډاکتران یې د کمخونۍ لپاره ښه ګڼي وخوري. د ښوونځیو د زده کوونکو سره مو خبرې کړې. د ښوونکو سره مو د افغانستان د پوهنې د وزارت د چارواکو سره هم غږېدلی یو او د خپرونې تقریبا دېرش دقیقې مو د مخدر موادو پر ضررونو جوړ شوي پروګرام د زهرو کاروان ته ورکړی دي چې هره اونۍ د ازادي راډیو څخه خپریږي او په افغانستان کې د مخدر موادو پر ضررونو خبرې پکې کیږي. خبرونی اول رپورت مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه پر روانو هڅو دی. د افغانستان د خلاصون لار په نوم د یوې شورا مشر سید محمد اکبر آغا وایي چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي او د طالبانو یو شمېر سیاسي نمایندګانو په قطر کې د خبرو په شپږم پړاو کې ځینې پرمختګونه کړي دي. سید محمد اکبر آغا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له پېژندل سو کسانو که څه هم هغه نور جزئیات نه دي ورکړي او نه دي ویلي چې د کومې سرچینې پر اساس دا خبرې کوي چې د قطر په خبرو کې پرمختګ شوی، خو ویلی دی چې دا خبرې ممکن په دوو ورځو کې پای ته ورسیږي او وروستۍ نتیجه اعلان شي. خو په همدې وخت کې د طالبانو د چارو پیژندل سوی څارونکی وحید مژده چې په قطر کې روانو خبرو ته هم د څارونکي له نظره ګوري متفاوت نظر لري. وحید مژده وایي دی فکر نه کوي چې پرمختګ به سوی وي. خو ورځو خپل همکار رحمت الله افغان ته، افغان صاحب تاسو څه نور معلومات پر دې اضافه کولای سي؟
بله فرشته جانې، د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر غوای چې د قطر د شپږم پړاو مذاکراتو په ایجنډا کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د افغانستان له خاورې د بل چا په ضد نه کارول موضوعات شامل وو. سید اکبر هغه د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امریکایي استازو او طالب پلاوي په مذاکراتو کې څه نه څه پرمختګونه سوي دي.
بعد طالبان د شوای چې د خلیجانو په وتلو کې زموږ څه پیشرفت سوی دي. البته دغه پیشرفت چې څنګه سوی دي یا څو دي سوی دي د دغه معلومات څخه دقیق نه لرم او نه به زه فکر کوم چې دوی دغه معلومات ورکوي.
د امریکای چارواکو او طالب پلاوی ترمنز شپږم پړاو خبرې د تیرې چهارشنبه په ورځ پیل سوی دی او د صد اکبر هغه پوینه ټاکل سوی چې دغه خبرې پراتلونکو دوه ورځو کې پای ته ورسیږي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ټویټ کې له طالبانو غوښتي چې وسلې پر ځمکه کې دي او له تاوتریخوالي لاس واخلي. خلیلزاد ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه، بین الافغاني مذاکرات او یو جامع اوربند د دوی او طالب پلاوی د خبرو مهم ټکی دی. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد د خلیلزاد په جواب کې ویلی دی چې خلیلزاد له طالبانو د وسلې د ایښودلو فکر نه کوي. په ورته وخت کې د چارو کارپو وحید مجدا چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو روانې خبرې له نږدې څاري وایي چې خلیلزاد او طالبانو وروستیو دریځو ته په کتو داسې ګمان نه کیږي چې په روانو مذاکراتو کې دې په اسانه پرمختګونه وسی.
زه ډېر په دې باور نه یم چې پرمختګونه داسې شوي لکه چې طالبان غواړي. طالبان غواړي چې امریکایي قوتونه په یو محدود وخت کې له افغانستان څخه ووزي. که امریکایان واقعا دې ته حاضر وي خو بیا ویلی شو چې یو پیشرفت شوی ده. خو خلیلزاد د خبرو په نظر کې نیولو سره د طالبانو نه د وسلو په مځکه کېدو خبره وکړه. د دې نه معلومیږي چې د دواړو جهتونو ترمنځ اوس هم واټن شته.
که څه هم تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو د دغو خبرو په اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی صد اکبر اغا وایي چې ټاکل سوی د امریکایي استازو او طالب پلاوي ترمنځ خبرې ووم پړاو ته ولاړ سي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هڅو وروستي معلومات څه دي. د یادونې وړ بولم چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د می د میاشتې په دوهمه نیټه باندې پر ټویټر بیا ولیکل چې د سولې لپاره به موږ ضرورت لرو چې پر څلورو مسئلو تفاهم وکړو. یوه مسئله د په وینا د بهرنیو ځواکونو وتل دی، بله مسئله د دې ضمانت دی چې په افغانستان کې به د تروریزم پر ضد مبارزه کیږي، دریمه مسئله بین الافغاني ډیالوګ او مذاکرې دي، او څلورمه مسئله د تشدد کمیدل او هر اړخیز اوربندی. زلمی خلیلزاد لیکلی چې تر څو چې پر دغو څلورو مسلو باندې موافقه ونسی پر یوه هم موافقه نسی کېدلی. د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان پر همدې مسله د انتظار خادم سره مرکه کړې ده. شغله خادم په افغانستان کې د سیاسي چارو کتونکو دی او په ورستیو کې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو په یو کانفرنس کې ګډون کړی و چې د پاکستان لپاره د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوالی د رپورټونو پر اساس مشري کوله. د شغله خادم څخه اجمل تورمان په پیل کې د قطر د غونډې په ارتباط او د دغه ورستیو پرمختګونو په ارتباط د هغه نظر پوښتلی دی.
زه فکر کوم چې د قطر مذاکرات د افغانستان د حکومت او د امریکا او د طالبان ترمنځ یو مذاکرات چې باید حل شي. فکر کوم چې د امریکایانو د خوانه بحث دا چې د رمضان د میاشتې وروسته باید تدبیر شي، په داسې حال کې چې امریکایانې د مخکې جوړېدو غوښتنه کوي. ولې تر اوسه پورې هم په مدیریت کې، په زمانبندۍ کې او په مکان کې چې کوم ځای کې وشي لا هم بحثونه روان دي. فکر کوم چې زربانی هایش شي او زما تحلیل دا وایي، البته هغه څه چې زه ګورم او څه څه اورم.
څه پرمختګ پکې وینئ؟
بل سره نشته دی. فکر کوم چې بین الافغاني مذاکرات یوازینی انتخاب دی. ټول طرفونه په دې باندې رضا دي، ولې د وضعیت څرنګوالي باندې او په زمان او مکان باندې بحثونه دي تر څو ټول طرفونه تقابل قبول شي.
بله خادم صاحب، تاسو هم لاړو اسلام آباد ته د یو پلاوی په ترکیب کې او هلته هم د سولې څخه خبرې وي، په دې اړه معلومات راکړئ چې دا خبرې په کومو حدودو کې وي او پاکستاني چارواکي هم په کې ول، کم پاکستاني چارواکي په کومه کچه؟
د افغانستان د خوانه د سولې او انکشاف مرکز یا سی ډی پی اس او د پاکستان له خوا د آر پی آی د سیمایزو همکاري د سولې په برخه کې لاغي داري د مسله جوړه شوې و. د افغانستان لسفری هیئت د ډاکټر داخلوال په مشرۍ باندې تلاړو پاکستان طرف نه متقاعد سفیران، کسان چې پښتانه وو په افغانستان کې ماموریتونه کړي دي. بیا مو دغه دوه ورځې کانفرنس کې د بهرنیو چارو وزیر محمود قریشي سره هم لیدنه وکړه. زموږ دریځ واضح و د افغان مذاکراتو انتخاب یو ځنی لار ده چې د افغانستان جګړه پای ته رسول شي. د دوه طرفونو په بحث کې یو خبر چې ډیر روښانه و هغه د افغان مذاکراتو آغاز او پیلو کامیابولو د چې د دوه طرفونو پالیسی جوړون کې نه دي بلکې وازی د چیرون کې دی او یا هم د سولې فعالین دي. موږ بحثونه وکړو نظرونه مو سره توحید کړو کله د چې زر د دوړو حکومتونو هغه د تصمیم ګیرۍ او مرجو ته ورسیږي هغه زمون پر مشروع باندې عمل وکړي او بل اخره هغه سیبن غوښتل مذاکرات
په اړه هواره حکومت دغه خبرو په جریان کې نو تاسو ورته ویلي ول څنګه په جریان کې وکړ څنګه
د اصلن د کانفرنس د ارتي ای د خوانه جوړ شوی او د سیمېزو د ریجنل پیس انسټیټیوټ ورته وي موږ یوازې دعوت شوي یو د سولې د فعالینو په حیث باندې. نو دا کومه دولتي مثلا نو کومه دولتي اداره ده، نه خواته دولتي اداره وه او نه هم دې خواته د دولت په نمایندګۍ باندې څوک تللي وو. دا شخصي ظرفیتونو کې ټول تلل دي، ولته خبرې کړې دي او خپل نظر ورکړی دی کور دننه بهر په نورو هېوادونو کې دغه د
بهرنیو چارو وزیر سره هم د پاکستان ولیدل او خبرې مو کړې. ډېر ځله د پاکستان په اړه دا انتقاد موجود دی چې دوی په وار وار ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې په برخه کې به همکاري کوي خو بیا صادق نه دي پاتې خپل ژمنو ته. دا ځل پاکستاني چارواکي څنګه ول په دې برخه کې څه ویل؟
د پاکستان له شرارت ته او پاکستان له عداوت دښمنۍ او تخریب هیڅ څوک سترګې نشي پټولی. د افغانستان جګړه یوازې د هغوی پر ناسمو پالیسیو باندې متمرکزه وه او متمرکزه ده، ولې دا چې اوس نو سامری ته رسیدلې ده او پاکستان فکر کوي چې نور شرارتي اقتصاد سیاست خرابول شي، دوی مجبور مکلف دي چې نه یوازې تکتیکي بلکې ستراتیژیک تغیرات په خپل پالیسۍ کې راولي. زموږ امید دا دی چې پاکستان خپل غلطۍ نه زده کړي او د افغانستان په حالاتو کې مثبت رول ادا کړي، مګر دا چې بیا د بدو عواقبو سره مخامخ شي او امریکا او دنیا پر دې باندې سخت ګزارونه وکړي او بل اخر یې تر فشار لاندې راولي.
فاصله انتظار خدم سره د اجمل تورمان مرکر ویده
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه
اوریدونکو د امید میاشتې لومړی نیټې تر دریمې نیټې پورې د یونسکو سازمان د ورلد پرس فریډم یا د مطبوعاتو د نړۍ د مطبوعاتو د ازادي ورځ لمانځله. په دغه ځانګړو مراسمو کې چې د یونسکو یا د ملګرو ملتونو سازمان په اډیس ابابا کې جوړ کړی و، پر دې خبرې وسوې چې رسنۍ د انتخاباتو او دیموکراسۍ په وده کې څه ډول رول لوبوي او څه ډول رول لوبولای شي. د یونسکو سازمان هر کال په دغو مراسمو کې یو نړیواله جایزه هم ورکوي چې د کولمبیایي ژورنالیست ګویلرمو کانو ایسازا په نوم باندې ده. دا هغه ژورنالیست و چې په 1960 میلادي کال کې د دسمبر په 18 نیټه د کولمبیا په مرکز بوګوتا کې د خپلې ورځپاڼې ال اسپیکتادور د دفتر مخ ته ووجل سو د هغه په نوم د هغه په درناوي ورکول کیږي. سش کال دغه نړیواله جایزه د رویټرز خبری اژانس دوو خبریالانو او لونی او کیا سو او ته ورکړ سو د هغوی د کار د هغوی د شجاعت لپاره. د ازادي راډیو درې خبریالان چې د اپریل په 10 نیټه باندې ووجل سول په هغو کسانو کې و چې د بې سرحده خبریالانو نړیوالې ادارې د ژورنالیستانو او مطبوعاتو د ازادۍ د ملاتړ نور نړیوالو سازمانونو د هغوی یادونه کړې وه او افغانستان په عمومي ډول د خبریالانو لپاره یو ډېر خطرناک هیواد بلل سوی دی. د تیر کال لږ تر لږه 15 ژورنالیستان چې زموږ درې همکاران هم پکې په افغانستان کې په تروریستي او انفجاري حملو کې ووژل سول. د ازادي راډیو پر ویب پاڼه باندې په همدې ارتباط یو ځانګړی ویډیو رپورټ یا یو ویډیو خپره شوې ده. نو که تاسو علاقمندان یاست او غواړئ چې د دغو مراسمو د ګډونوالو په افغانستان کې د رسنیو پر فعالیت د هغوی خبرې واورئ، تاسو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ ازادي راډیو ټکی کام او تاسو بیا کولای شئ چې له دې لارې پر فیسبوک او ټویټر هم د نورو اوریدونکو د خپل ملګرو سره دغه ویډیوګانی شریک کړي. اوس ورځو فیروزه عزیزی اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي روان مریض کال کې به په څلور ولایتونو کې د کبانو د روزنې اتیا فرمونه جوړ شي. د دغه وزارت وایان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرنې وزارت په هیواد کې دننه د مالداری سکتور په ځانګړي ډول د کبانو د فارمونو او د غوښې د پراختیا په هدف روان کال پلان لري چې په خصوص بلخ، بغلان او کندوز ولایتونو کې د کبانو فارمونه جوړ کړي.
ښاغلی رستمی وایي چې د دغو فارمونو له جوړېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره او د کبانو د تولیداتو کچه به ورسره لوړه شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال د ټول هیواد په کچه 2000 د کبانو د روزنې او تولید فارمونه موجود دي. د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وایي د لاجواردو په سوداګریزه لاره سوداګر له ستونزو سره مخ دي. د دغه بورډ مشر رحمدین حاجي اغا نن ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د افغانستان له لوري د ترکیې په لور یوازې یو موټر استول شوی چې سوداګریز محصولات پکې بار خو د ویزې د نه لرلو له امله هغه هم تر اوسه نه دی رسیدلی.
د لاجوارد لارې تجاران ډېر سخت ستونزو سره مخامخ دي. موږ تقریبا د $1,000,000 په حدود کې مال آماده شوي دي چې دا ترکیه او نورو هیوادو ته په حرکت شي. متاسفانه چې یوه موټر حرکت کړی دی هغه هم پر لارې د روډ پاس یا د ویزې مشکل لري، هغه هم بند پاتې شوی دی، ترکیې ته نه دی رسیدلی.
نوموړی لاړوند سکتوري وزارتونو غوښتنه کوي چې په ګډه دې سره یوه تګلاره برابره کړي چې پر دغه سوداګریز لار سوداګرو ته د یاد هیواد د ویزې اسانتیا رامنځته کړي. د متشبثینو علي بورډ په خبره هر ورځ باید له 2 تر 9 موټر د لاجوردو سوداګریزې لارې ترکیې او بیا نورو هیوادونو ته افغاني محصولات انتقال کړي، هغه چاره چې لا په چاپه ولاړه ده. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 0.8 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.8 افغانۍ، زر ایراني تومان 15.55 افغانۍ، او زر پاکستاني کلدارې 509.5 افغانۍ.
وسه وی ونه ریواله مسله راخلو د امریکا متحده ایالاتو پر ایران په عمومي ډول بندیزونه لګولي، خو یو شمیر هیوادونه لکه چین، روسیا او د اروپایي ټولنې ځینې غړي دوی ته معافیت ورکړی وو چې په ځینې مواردو کې له ایران سره تجارتي معاملې وکړي. د معافیت موده د مې د میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته رسیده، خو د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دا موده یې تمدید کړې ده یا غځولې ده. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده، دا اوس را سره په استودیو کې ده. رضوانه، د امریکا دا اعلان څه وخت وسو او نور جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فرش جانې. متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې اړه اعلان خبره کړې ده، ویلي دي چې په 5 برخو کې چې مخکې هم په کې ځینې هیوادونه ته چپای کې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه دي، هغوی ته معافیت او چې هغوی وکول شي د ایران له ملکی اټومي پروګرام سره مرسته وکړي. په دې برخو کې دغه د معافیت موده د 15 تر 90 ورځو پورې غځولې ده. البته دوه داسې برخې دي فرش جانې چې پاغي کې د امریکا متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزارت وایي چې هغه پر ایران باندې دوی د تر ټولو سخت بندیزونو په حساب کې راځي، واغه له بهر څخه د ایران لخوا د یورانیم یا بهر ته د ایران لخوا د یورانیم صادرول دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په ملکی اړخ نه پرته کدي یورانیم په تولید کې چې هغه یورانیم تل د ایران او د غرب ترمنځ د اټومي وسلو د جوړښت له امله یو ستونزه او خندو، کدغه هیوادونه په هغه برخه کې اقدامات کوي نو په هغه صورت کې بیا د امریکا له اکثر عمل سره هم مخ کېدای شي.
څو ورځې مخکې اوریدونکو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر په ټینګه ویلي و چې دی به دا وخت نه تمدیدوي، او تاسو خبر یاست چې ایران په 2015 میلادي کال کې د نړۍ له سترو قدرتونو سره اټومي موافقه کړې وه، خو د امریکا متحده ایالات د 2013 میلادي کال د مې په میاشت کې ورڅخه ووتل. اوس رضوانه، روسیا، چین او اروپایي اتحادیه چې لا هم په موافقه کې پاتې دي، له ایران سره څه ډول چلند کوي؟
د هغه موافقې له مخې چې په 2015 کال کې د امریکا او د امنیت شورا د 5 د میغړو هیوادونو او ایران ترمنځ شو، د هغه موافقې له مخې روسیا، چین او اروپایي هیوادونه باید د ایران د ملکیت اټومي پروګرام په برخه کې د هیواد سره مرسته وکړي. مثلا په دې کې د بوشهر اټومي بټې د غراس د فردا په نوم د ایرانمو د غنی کولو یو فابریکه ده، د اراک د اټومي فعالیتونو یو مرکز ده، او د تهران د اټومي ریاکټر د تحقیقاتو مرکز ده. په دې برخه کې د امریکا د متحده بهرنیو چارو وزارت هغه 15 برخې دي چې موافقه اعلان کړې ده، او دا غو موافقه لمخې چې ایران او اروپا او روسیا او چین دلوده د غدري وړ هیوادونه کول شي چې په دې برخه کې خپل همکاري وکړي. تر اوسه پورې دغه دریو هیوادونو یا دغه دوه هیوادونو اروپای ټولنې عکس العمل نه دی خوده، لیکن کارپوهان په دې باور دي چې دوی به په دې برخه کې عکس العمل مثبت څرګند کړي او له دې اقدام نه به خوښي څرګند کړي.
ډیر مننه رضوان مراد. تاسو دغه رپورت موږ پر یو پاڼه ورسته کتلای سي ازادي راډیو ټکی کان.
ازادي راډیو ته غوښونې سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس ورځو اجمل تورمان ته د کابل ورسپانو ته زغلنده کتنه کړې ده او هغه مهمه مقاله او سرمقالې راخستې چې څه وایي.
هشت صوب خپلواک ورسپانې په خپل سرمقاله کې لیکلي، لنی کمرغه د سولې مشورتي لوی جرګه لکومې لوی امنیتي پیښې پرته ترسره شوه. سر مخالې کون کې لیکلې دغه جرګه د ارګ د سیاسي مخالفانو لګډون پرته جوړه شوې و. په سر مخاله کې د اجرایي عبد الله او سیاسيونو مخالفت د جرګې د غړو پر سر اختلاف خودل شوې او ویل شوې خاغلی عبد الله او یو شمیر سیاسي څیرو غوښتل چې د سولې مشورتي جرګه د ملي شورا د دریو دورو لغړو د ولایتي شوراګانو لغړو او هغه کسانو جوړوي چې د تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ډېرې رایې ګټلي خو مجلس ته لار نه ده پیدا کړې. په سرمقاله کې دا هم راغلی چې د افغانستان خلکو وښوده چې دوی سوله او امن غواړي او غوښتنې د جرګې په پریکړه لیک کې څرګند دي. نو که هره ډله غواړي د افغانستان په سیاسي راتلونکي کې برخه ولري، باید د تاوتریخوالي لاس واخلي او مشروع سیاست ته مخه کړي. سرخط پلواکي ورسپانې خپل سرمقاله په دې پوښتنې پیل کړي چې جرګه د چا په ګټه او د چا په تاوان وه. ورسپانې وړاندې دې پوښتنې ته ځواب ویلې او لیکلي، ښکاره ده چې د سولې د مشورتي لوی جرګې ټولې پریکړې، غوښتنې او وړاندیزونه د عامو افغانانو ترڅنګ د ریښتینو سیاستوالو، حکومت او ان وسلوالو طالبانو په ګټه وي، خو برعکس د هغو کسانو، ډلو او لوریو په زیان و چې د افغانستان په جګړه کې خپل پایښت او په سوله کې زیان ویني. په سرمقاله کې وړاندې راغلي، په دغو کسانو او ډلو کې د ملت په پیسو غټ شوي قومي او سمتي سیاستوال، حکومتي چارواکي، د طالبانو هغه مشران چې بچیانې په بهرنیو هیوادونو کې زده کړې کوي او دوی هم له هیواده بهر ښه ژوند لري او د افغانستان له جګړې خایت ترلاسه کوي شامل دي.
اوس به ورسو په کابل کې شونځیو ته. په شونځیو کې د رپورټونو پروساس د افغانستان د معرف وزارت او د افغانستان د روغتیا وزارت په ابتکار یو پروګرام دی چې زده کوونکو ته د فولی کسید په نوم تابلیتونه ورکول کېږي، ګولۍ ورکول کېږي، چې په اړه یې ځینې اوازې خپرې سوې دي. دا چې څه ویل کېږي، اجمل تورمانی په اړه رپورټ لري.
د فولیک اسید یا وسپنې د تابلیتونو په اړه چې د افغانستان په خوانځیو کې پنځونو زده کوونکو ویشل کیږي، دا واضح چې تاوان اړوي. دې پری تر رسیدلی چې اوس ډیرې دوی یا تابلیتونه نه خوري. دا د کابل ښار د نجونو یو خوانځی دی. د دغه خوانځي دوه تن زده کوونکي په دې باور دي کچیرې د فولیک اسید تابلیتونو نه استفاده وکړي ممکن په راتلونکي کې شړ شي.
نو ملایلا دا نه زه استفاده نه کوم. دومره سم معلومات لرم ځکه چې دا ګولې سده ډیر zarar لري شاګردانو ته، ځکه چې دا خارجي ملکونه سده دوی نه غواړي سده مونږه اینده نسل زیات سده څوک سده ګولې نه استفاده کوي. یعنی دا سده د ټول سده د نشي ګولې دي، نو ایسته نو ما دا ګولېونه خوړلې.
خو یوش میر نور انجونی بیا دا وزیر دوی وای دوی و موده وشو چې دا تابلیتونه خوري او په خپل وجود کې یو مثبت اغیز احساس کړي دي.
سمیه غفوری و در موضوعم شاید بسیار زیاد بود.
سمیه غفوری هم در دغو تابلیتونو پر دیری آوازی ویچه تاوان لدی. خود دکتر دلار خوانی نمخیه با اونایی که یو زل خرو سرای دیر خوی ستریا نه احساسوی سبقون خزده کوو او راز هم ستری کوون که نوی
کسل نمی باشی چون با تلاوت
پا ورد وقت که در افغانستان در پوهنی وزارت ویان در نوریان نزهت وی فولیکاسید یا در اوسپن تابلیتونه در جنوز در کوون که در وین در کمخ در مخنوی او ذهنی پیاورتیا پا هدف پا خوانزیو که ویشل کیگی.
سالانه تعدادی از شاگردان دختر ما
یو شمیرنجونو زکاون کو بعد د کال په وګدو کې غیر حاضرین ډیر کولی او دا غشان موږ دا احساس کوو چې دوی سبقونه هم سم نشي اخستلای. نو موږ ارزونه وکړه د زکاون کو د غیر حاضری او په سم ډول د سبقونو نه زده کولو لامل په دوی کې د وینې کمښت وو. نو موږ ډار ورکړ چې دا تبلیتونه د ګټې پرته توان نه لري.
ډاکټران وایي فولیک اسید تبلیتونه ویټامین بی لري چې د وینې کمښت ډیر ښه دي. په ورته وخت کې د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وایي دا تبلیتونه د ښځو لپاره له شنډېدو یا بې اولادۍ سره هیڅ تړاو نه لري. د فولیک اسید او د نسل د لمنځه تلو ترمنځ هیڅ تړاو نشته. آن ویل کېږي څومره چې د میندو وینه ډیره وي په هماغه اندازه ډیر ماشومان زیږوي. فولیک اسید د ښې روغتیا لپاره دی نو ځکه یې خوړل ګټور دي. خغله فیروز وی په افغانستان کې شپږ سلنه خزي د وینې د کمخل موضوع زوريږي چې د دې تبلیتونو خوړل ورته ډیر اړین او ګټور دي. فولیک اسید تبلیتونه د هغو نجونو زده کوونکو لپاره چې له 15 تر 12 کلونو پورې عمر لري هر کال د امیر روغتیا وزارت لخوا د پوهنې وزارت او یونیسف ادارې لخوا ویشل کیږي.
اوس په ورسو د اجمل تورمان رپورټ تاسو زموږ پر وپان باندې کتلای او لوستلای سي. ورزو اجمل انته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی په اروپا کې د افغان کډوالو استازو ته ویلي چې اروپایي ټولنه د افغانستان یو مهم شریک دی او افغان حکومت له دې ټولنې سره په یو منظم پلان کار کوي چې افغان کډوال په تدریجي ډول هیواد ته ستانه شي. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د افغانستان د سولې لپاره له روانو هڅو ملاتړ کوي او دوی په افغانستان کې د یوې عملي او دایمي سولې غوښتونکي دي. نوموړي دا خبرې د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په استانبول کې پرون په ویلیدنه کې کړي. دا روسیه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون تایید کړ چې د دې هیواد او د امریکا د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي اونۍ په فنلند کې په خپلو کې وویني. سپینه مانی وای د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون یو ساعت په ټلیفون خبرې کړې دي او د خبرو موضوع تر ډیره د وینزویلا کړکېچ او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت موافقه وکړه چې پر متحده عربی اماراتو او بحرین د نږدې شپږ میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې وپلوري.
اجمل اند خبرونو لنډیز درته وړاندې کړ. ورزو خپل بل همکار عبدالنافع همت ته چې د زهرو کاروان پروګرام جوړوي خو تر هغه مخکې تاسې که په افغانستان کې د انتخاباتو او دیموکراسۍ د ودې لپاره د مطبوعاتو پر رول نظر لري د افغان بیسیم په 1300 شمیره یې راواستوي په بل خپرونه کې به ستاسې نظرونه خپرو. د زهرو کاروان پروګرام زما همکاران وړاندې کوي.
د زهرو کاروان
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی ز اکرام الله اکرامم او د زهرو د کاروان روانه خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې به واوري چې افغان ځواکونو په فرا ولایت کې لسګو نظر کیلوګرام نشي مواد لمنځوړي. په روانه خبرونه کې د دې تر څنګ نور مطالبه هم لرو خو لومړی ستاسې پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتا کی وړاندې کوي.
په تخار ولایت کې درې کسان د نشي موادو د قاچاق په تور ونیول شول. د تخار د امنیه قمندانې په خبر پاڼه کې راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 20 کیلوګرامه چرس په دوو موټرو کې د دې ولایت له کلفګان ولسوالۍ څخه یوې ګاونډۍ ولسوالۍ ته قاچاق کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له ګاونډیو ولایتونو او تخار څخه د هیواد مرکز کابل ته د نشي موادو قاچاق ډېر شوی دی. په لغمان او کونړ ولایتونو کې نږدې شل جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه شوه. د کونړ ولایت له نشي موادو سره د مبارزې رئیس محمد ابراهیم ماموند ازادۍ رادیو ته وویل د کونړ ولایت امنیه قمندانۍ له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو عملیاتو کې په شلتن ولسوالۍ کې 8 جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه.
کال په کونړ ولایت کې کوکنارو کښ کم شوی دی. زموږ د ارقامو په اساس زموږ ترلاسه کړي دي سږ کال په حدود 300 نه تر 400 هکتاره کوکنار به کرل شوي وي، چې خصوصا په شیګل ولسوالۍ کې دي، اسمار ولسوالۍ کې، دانګام ولسوالۍ، خاص کونړ ولسوالۍ او سلطان ولسوالۍ. خو دا هغه سیمې دي چې هلته د دولت کنټرول نشته، هلته نامي ده، هغه هسې پذیره نقطې دي.
په هغه عملیاتو کې چې د لغمان ولایت مرکز پورې اړوند حیدرخانی په کلی کې وشول، لنشي مواد سره د مبارزې پولیسو لس جری بزمکه د کوکنارو له کښت څخه پاکه کړه. په دوو بیلابیلو عملیاتو کې نږدې 80 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت په خبرپاڼه کې راغلي په لومړیو عملیاتو کې چې د ننګرهار ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې ترسره شول، 20 کیلوګرامه چرس ونیول شول. دا چرس په یو موټر کې پټ شوي وو. په دوهمه پیښه کې چې د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په یوه کور کې 15 کیلوګرامه تریاک ونیول. د یادونې وړ ده چې د دې پیښو په تور دوه کسان هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل او بغلان ولایتونو کې 3 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو په تور ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې 2 تنه هغه مهال د کابل په ارغندۍ چوک کې ونیول شول چې غوښتل 11 کیلوګرامه هیروین د هیواد له جنوبي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو 1 تن د دې ولایت په ختیځ کمربند کې هغه مهال ونیو چې 1 کیلوګرامه هیروین یې له یوه ګاونډي ولایت څخه بغلان ته قاچاق کول.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، موسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د طالبانو اړوند لسګونه زره کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد له منځه یوړل.
تروسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
دا به هم واورئ چې د روغتیایي امکاناتو نشتوالي ډېری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي.
زما ورور چې دی، د 2 کاله کېږي په نشه یي توکو روږ دی، چې بندې شپږ میاشتې بندې کو، 4 میاشتې بندې کو، چرایلا کو، برته هغه دی هغه نشه ده.
همداشان له یو متخصص ډاکټر سره به په مرکه کې اورئ چې نشې د ګڼو ناوړه اغیزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي.
د تعادل چې برهم خوري د مایات دی وجود یو ځینې علت نشې مواد دی.
او د روانې خبرونې په پای کې ډرامه مهروي.
زما خبره به د هغه وخت در یاد شي چې زندانی شي او په زندان کې قروانه وخوري، پوه شوې که نه؟
او دا هم د خبرونې لومړی مطلب: افغان ځواکونو په فراه ولایت کې د ځانګړو عملیاتو په اترس کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او سوځولي دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل دا عملیات چې د بهرنیو ځواکونو د معلوماتو پر اساس ترسره شوي، په نتیجه کې د نشه یي موادو داسې یوه لویه زیرمه او ماشینالات له منځه وړي چې په طالبانو پورې اړه درلوده. د افغانستان په ملي شورا کې د فراه استازی وایي په فراه کې تولید شوي نشه یي مواد د ایران او ترکیې له لارې د اروپا بازارونو ته ځي چې ډېره ګټه طالبانو او نړیوالو مافیایي ډلو ته رسیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاس ترنکی وړاندې کوي.
د ملي پوځ ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د ځانګړي قطې په همکاري او بهرنیو ځواکونو د استخباراتي معلوماتو پر اساس د فراه ولایت بکوا ولسوالۍ اړوند د اشکن په سیمه کې د نشه یي موادو پر یوه پاپریکا او زیرمه عملیات کړي چې په نتیجه کې 100,000 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولي او وروسته سوځولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان قیس منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو له نشه یي موادو سره د مبارزې د عملیاتي پلان په چوکاټ کې ترسره او په نتیجه کې ډیر کیمیاوي مواد چې د هیروینو په تولید کې کارېدل له منځه وړي دي.
د فراه د بکوا ولسوالۍ د ملي اردو ځواکونو په خصوص ځانګړي ځواکونه د عملیات په ترڅ کې 100,000 کیلوګرام مواد مخدر له منځه یوړل. طالبانو د دې موادو مخدر نه خپل مالی اغیب ترلاسه کول. په دې عملیات کې موږ سره په کشفي بخش کې بهرني ځواکونه همکاري کړې ده. په دې عملیات کې نه تنها ځانګړي ځواکونو د ځمکني فعالیتونه اجرا کړي، بلکې هوایي ضربې هم په هغه ساحه اجرا شوي دي. تر اوسه پورې چې کشفیات موږ ته راغلي دي، طالبان په دې قاچاق کې لاس لرلو.
د دې عملیاتو په نتیجه کې 350 کیلوګرامه هیروین، 400 کیلوګرام تاریاک، 2500 کیلوګرام نوشادر، 14 کیلوګرام چرس، 1 کیلوګرام شیشه، 900 کیلوګرام کاربون، 2500 لیټر تیزاب او 100 لیټر نور کیمیاوي مواد تر نیولو وروسته وسوځول سول. د 2019 کال په ورستیو کې داخلي او بهرنی ځواکونو د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې ګډ عملیات وکړل چې د روان میلادي کال په لومړیو کې بهرنی ځواکونو خپل هوایی بریدونه ودرول، خو په کشفی او استخباراتي برخو کې اوس هم له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. په مشرانو جرګه کې د فرا د خلکو استاذی ګل احمد اعظمی وایي د فرا ولایت په ټولو ناامن سیمو کې کوکنار کرل کیږي چې هیروئین تر پروسیس وروسته د نړیوالو مافیایي ډلو په واسطه اروپا ته قاچا کیږي.
په فرا ولایت کې کوکنار ډیر کرل کیږي. په تیره بیا په ناامن سیمو کې ډیر دي. د نشئی موادو ډیره ګټه هغو قاچق کوونکو ته رسیږي چې د نشئی موادو له نړیوالو شبکو سره اړیکې لري. دا نشئی مواد له فرا څخه د ایران او ترکیې له لارو اروپا ته رسیږي. زموږ غوښتنه له حکومت څخه دا ده چې د نشئی موادو پر کارخانو باندې د عملیاتو پر مهال احتیاط وکړي چې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله وانه وړي.
دا مهال په بکوا، ګلستان، خاک سفید، پشتیرود او بالا بلوک ولسوالیو کې کوکنار کرل کیږي او د دې ولسوالیو په ډیری برخو کې د هیروینو د تولید کارخانه اوس هم فعالیت کوي.
درنو دوستانو، محمد ایاس ترنکو چې په فراه ولایت کې د نشئی موادو پر فابریکا د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه راپور ورکوه.
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ آزادي رادیو نوري. آزادي رادیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې په 100.15 اف ام سپا او همدارس په ټوله سیمه کې په 12.89 منځنۍ سپا رڼا اوریدل شي. د روغتیایي امکاناتو نشټوالي ډیری معتادین له روغتیایي خدماتو څخه محروم کړي دي. که څه هم له نورستان او روزګان ولایتونو پرته د افغانستان په 22 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږتیا روغتیایي مرکزونه شته، خو هغه معتادین چې دې مرکزونو ته ورغلي وای چې د ټولو مراجعینو د بستري کولو ظرفیت نه لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د معتادینو لپاره د روغتیایي مرکزونو د کموالي یا کمزورو خدماتو علت د بودیجې کموالی بولي. په دې اړه زموږ همکار فرید احمد حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې مسکا هوتا کوړاندې کوي.
بس د خوشانډیوالانو سره ګرځېدلو دی سر
د نصیر په نوم یو معتاد څه موده مخکې په ننګرهار ولایت کې په خپله خوښه د معتادینو یو روغتیایي مرکز ته ورغلی و، خو ډاکټرانو په روغتون کې د خالي بستر نه لرلو له امله ځواب کړی و.
ډاکټرانو زه ډېر زیات دغه کړم، عزت کړم چې تا ته ما خو پرون ویلې چې زه نشته ته به څنګه رالی، نو بعد هغې نه بعد مې زړه مات شو، مې لازم هم دا لختې ته لخه دی.
نصیر په داسې حال کې د روغتیایي خدماتو له نشټوالي څخه شکایت کوي چې په ننګرهار ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز فعال دی، خو د ټولو مراجعینو لپاره کفایت نه کوي. له همدې امله نصیر د درملنې لپاره په کابل کې د ابن سینا زربستریز روغتون ته راغلی دی. د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی ممتاز بیا وایي چې خپل معتاد خوریي ځکه د درملنې لپاره کابل ته راوستلی چې د خپل ولایت په روغتون کې ځای نه و.
هلته هم شپخانه وې، دوه درې دپې مې وړو د بستر دپاره. هلته ویل چې د مریض خپله خوښانه دا موږ نه بستر و. بالاخره مریض اراده وکړه چې ځان بستر کړم. هلته چې لاړو کله به ویل دلته بستر پوره دی، څلوېښت نفره دی. مطلب دا و چې صحیح کار یې نه کوو.
په کابل او ولایتونو کې روغتیایي مرکزونو ته راغلي معتادین په روغتونونو کې د بسترونو نشوالی اساسي ستونزه بولي یا وایي چې دا ستونزه د ښارونو په پرتله په کلیو او ولسوالیو کې ډیره ده. نورستان او روزګان هغه ولایتونه دي چې د معتادینو د درملنې مرکز پکې نشته. له همدې امله د دې دوو ولایتونو خلک خپل معتادین د درملنې لپاره ګاونډیو ولایتونو ته بیایي. د روزګان ولایت یو اوسیدونکی سید رحیم وایي چې په خپل ولایت کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز نشته. له همدې امله خپل معتاد ورور د نشي پرېښودلو په نیت څو ځله بندي کړی دی.
زما ورور چې دی د دوه کاله کېږي په نشي توکو ورور دی، چې بندي شپږ میاشتې بندي کړو، څلور میاشتې بندي کړو، چرای لاکو برته هغه دی هغه یې نشه ده. نو دلته نه شفاخانه شته، نشه شته چې موږ د تداوی وکړو په روزګان ولایت کې. نو موږ چې اوس دی یاستو کندهار ته، یو خو د کندهار لاره
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر اساس څلورویشت لک افغانان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د احتیاط قربانیان دي، خو د دوی د درملنې لپاره یوازې شپږ اتیا دولتي او غیر دولتي مرکزونه فعالیت کوي، خو دا مرکزونه یوازې د څلور زره او پنځه دېرش معتادینو د درملنې ظرفیت او امکانات لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که معتادین په خپله خوښه دې روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي، دا مرکزونه کفایت ورته کوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د معتادینو لپاره د درملنې ظرفیت کافي نه بولي او وایي سره له دې چې د عامې روغتیا وزارت میلیونونه ډالر په واک کې درلودل، خو بیا یې هم څومره چې لازمه وه هغومره روغتیایي مرکزونه نه دي جوړ کړي.
متاسفانه په دې څو کلونو کې رښتیا هم په میلیونو مصرف راغلی په دې شیانو باندې، خو نتیجه یې ځکه نه ده ورکړي چې هلته تعهد ډېر زیات نشته، مافیا ډېره فعاله ده، دښمنان ډېر فعال دي، او هغسې چې باید څه وي دغسې مبارزه هم نه ښکاري. نو که چېرته زموږ وکولی شو چې مواد مخدر کرل او تولید په افغانستان کې له منځه یوسو، یا په دې ښارونو کې چې هغه واړه قاچاقبران دي چې دا خلکو ته مواد مخدر مهیا کوي، که دا موږ د منځه یوسو خپله د احتیاط کچه تر یو حد راټیټېدلی.
دا چې د معتادینو د درملنې مرکزونه ولې د معتادینو لپاره کفایت نه کوي، د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز علت د بودیجې کموالی بولي.
صحیح است که از نگاه تعداد وقتی میبینی و مراکزی را که ما برش ایجاد کردیم اگه ای حساب کنی،
که هم د معتادینو د شمیر په پرتله د دوی لپاره جوړ شوي روغتیایي مرکزونه کافی نه دي، خو اصلي موضوع دا ده چې معتادین باید په خپل خوخه روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړي چې درملنه وشي. که معتاد په خپل خوخه روغتیایي مرکز ته ولاړ شي، نو د دغه شمیر معتادینو لپاره اوسنی روغتیایي مرکزونه کفایت کوي.
طلبانه مراجعه کنند، تعداد بسترهایی که ما د اختیار داریم کفایت کننده است.
ښاغلی ظفر وړاندیز کوي که د معتادینو د درملنې امکانات محدود وي، نو روغتیایي چارواکي باید هغو معتادینو ته لومړیتوب ورکړي چې روغتیایي حالت یې د اندېښنې وړ دی، او د عامې روغتیا وزارت باید هڅه وکړي چې په لرې پرتو سیمو کې هم د معتادینو د درملنې لپاره روغتیایي پروګرامونه جوړ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس لدی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 ل ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
مننه چې ازادي راډیو اوري. درنو دوستانو، روانه خبرونه مو هم دا اوس پر ویب سایت هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. طبي ډاکټران وایي چې نشې د غنو ناوړه اغیزو تر څنګ د انسان د بدن اوبه هم کموي. په ځنګړي ډول هغه نشې مواد چې په مصنوعي ډول جوړیږي، لکه هیروئین، شیشه، ټابلیټ کا او داسې نور. دا چې ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره مودې پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېرې ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد یاس ترنک له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړي، او په پایل کې ترې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان د وجود پر مایاتو څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي توکي مستقیمن همداسې نور بد اغیزې چې په وجود بدن لري، د بدن د مایاتو د ضایع کولو لپاره هم لري. کله چې ډېر استفاده کوي مواد، هغه مایات ورته نه رسېږي. کله چې مایات ورته ونه رسېده، دغه میتابولیزم د مواد دا کمی، او له بلې خوا د کمبود د مایاتو نه شک ورته پیدا کیږي، او اوږدمهال کله چې مایات منظم ونه رسېده، کلیه یا ګردې
مایات ضرورت ده کله چې مکمل مایات نی یا مورد ضرورت مایات نی ګرده خپل فعالیت نشي کولای هغه چې ګرده تکلیف پیدا کیږي نور په هضم کې مایات موجودیت ډیر مهم ده کله چې غذایی مواد معده ته داخليږي بیا کلمو ته چې دلته مایات ضرورت ده دغه جامد غذایی مواد مایع باندې بدلیږي بل هغه نه بیرته د کلمو کې جذبیږي ادم د موجودیت د مایات سوی هضم ورته پیدا کیږي او همچنان سوی جذب د مواد غذایی ورته پیدا کیږي پښتورګي مشکل ورته پیدا کیږي د قلبي مشکل ورته پیدا کیږي
ولې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ناوړه اغېز لري
نشې تو کې ساختمان چې ده دغه هغه مواد کارول کیږي چې هغه د وجود مایات زیات ضرورت لري مثلا کله چې انسان نشه کې خصوصا ټابلیټ کا خصوصا شیشه یا میتامفیټامین د مخدره توکي کې زیات سوډیم ده او هر مولیکول د سوډیم چې وجود داخلي کې دوه مولیکول اوبزن سره دننه کوي کچېره اې دغه احتیاط دوامدار شي د یو طرف زیات مواد استفاده کوي د بل طرف نه دکته هغه اشامدنی اوبه ورته نه پیدا کیږي نو همدغه نه چې دوه کلو پورې په شدید او قلت ده وجود مایات سره موجی کیگی
آیا ټولی نشی د انسان د وجود پر مایاتو یو ډول ناوړه اغیز لري او که یی جنی کمی او جنی زیاتی
نشی تو کی سلور اصلی گروپ باندې یو فری گروپ باندې ویشل شو مثلا هغه محرک نشی مواد دی چې بغه کې امفیټامین رزی نیکوتین رزی دا خاندان دوا پر بیلانس د مایاتو زیات اغیز لري چون اې د شدت زیات د سوډیم پکې زیات کارول شوې ده په زمین کې د شکل متادین استفاده کوي وجود ته د مایاتو زیات ضرورت احساسي بل بیا خاندان ده مثلا بغه کې تریاک رزی هغه کې هیروین رزی هغه کې مورفین رزی هغه کې میتادون رزی شدت نسبتا کم ده دا هم د بیلانس د مایات هم برهم خوري په مجموع کې هر څومره چې شدت دی او مواد شدت د نشې زیات شي هغه موازنه برهم خوري
دا ناوړه اثرات چې تاسو وویل دا له نشیان سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي
تر څو چې ژوندې ده د وجود مایات د مخدره مواد د سکلو په نتیجه کې برهم خوري د وجود ټول کیمیاوي تعاملات برهم خوري مثلا پروتین نه جوړیږي شهم ډیر کم جوړیږي
چیرته معتادین نشه پرېږدي آیا هغه ناوړه اغېزې چې د مایاتو د کمښت له امله د په وجود کې راپیدا شوي دي هغه بیرته رفع کیدلی شي لرې کیدلی شي
کله چې د نشه یي مواد پرېږدي ورځ تر بلې وجود مایات عضلات چې یاده شو بیرته وزن جګیږي که چیرې مثلا پښتورګي دي مثلا ادب کفایه د پښتورګي ځینې مریضګان دي چې هغه تداوی نه لري که چیرې بیا ارګان خپل وظیفه یې پرېښوده بیا جوړېدل لږ ذره مشکل ده
په کوم ممر کې نشه د انسان د وجود پر مایاتو ډېره ناوړه اغېزه لري
په ځوانانو کې کېدای شي یو وخت لپاره تحمل وکړي اما په ماشومانو کې او په موسنو خلکو کې ډېر زر مریض د پښو نه غورځي ډېر زر هسي مشکل ورته پېښېږي
د امیدوارو میندو په اړه مو نظر څه ده د دوی پر وجود باندې د وجود د مایات پر کموالي باندې نشه څومره اغېز درلودلی شي
او نشه په مجموع کې هم امیدوار ښځې په خپل وجود کې حکم هغه ماشوم چې ده نو هغه باندې هم بد اغېزې لري د جوړښت کې بې نظمي راځي یعنی کېدای شي دا بې وخت نه مخکې د تولد شي کېدای شي سوی شکل د ولادي ورته منځته شي یو مواد ده چې ماشوم پکې اوسیږي امونوتیک مایع ورته وي چې هغه کې د لامبو په حالت کې دغه ماشوم امونوتیک مواد چې کم شو نو ماشوم ډېر زر لمنځه ځي
درنو دوستانو دا د زهرو د کاروان د خبرونی روسي برخه ته را ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا پشان ساس لپاره یو پزله پورې ډرامه لرو د ډرامي کې صدا سده چې سلیم په بازار کې یو دکان ته ورځي چې د چایو ترموز رانیسی خو دکاندار ورته په قهر کېږي تر ګریوانی کلاک نیسی او ورسته یې پولیسو ته پلاس ورکوي دا چې دکاندار ولی سلیم ونیو ولی پولیسو ته پلاس ورکړ او ورسته به څه پیښ شي دا په ډرامه کې ورو چې زموږ همکار عبدالنافع همت چمتو کړی دا
جمال او دوره او بوده پودار خوراکه
په خدای ډیر خمار یم یاره سلیمه تام سم سوالګر یې هر ورځ وایي پوړی راکا پوړی راکا ورشه راوینیسه وزوره وره په څه شی رانیسم ولاکه یوه اوغانه یم لرم ورشه کار وکړه پیسې وګټه یار جمالک رښتیا درته ووایم کار مې لواسې نه کیږي ولې د لواسې نه کیږي زه کار کوم او ته یې نه شې کولی شکر دی تکړه ځوان یې اوس په غلا اخته شوی کار ته مې زړه نه کیږي څه دروغ درته ووایم ګوره سلیمه یو خو نشه ګناه ده او غلا بیا بله ګناه ده په نشه ځان تباه کوو او په غلا د بل کور او که چا په غلا ونیولې دا شرمندګي لا بله بدمرغي زه خو دا څو کاله کېږي چې د غلا په پیسو نشه کوم تر اوسه پورې خو شکر دی چا نه یم نیولی ګوره سلیمه خو زه هره ورځ نه ماتېږي یوه ورځ به خامخا نیول کیږي او هغه وخت به سخت پښیمانه شي وژماله ته اوس ما ډاروې او که مرض د راسره کوې دغه مرسته ده چې له شرمندګۍ دې ساتم که خدای مکه پر غلا ونیول شي بیا به څه کوې ها ځا بابا متل دی وایي سر څه په یوه لوټه سپېره څه په سلو لوټو سپېره عملیان هر ورځ شرمنده کیږي اس یم خلک ملنډې را باندې وایي یاره دا خبره نه در سره منم ولې عزت او بې عزتي زما او ستا په خپل لاس کې ده زه او ته خو ښه سره پېژنو تو خدای زه او ته د بې پروایۍ او عیاشۍ له خاطره په نشو اخته شولو او که له مجبوریته زه ته ووایه اوس خو په دې دام کې بند شوی یو اوس څوک نو که په دام کې بند شوی هم یو خو عزت مو په خپل لاس کې دی نو ما ته وګوره چې کار کوم او پیسې ګټم جا بابا تا ماڼۍ نه دي آبادي کړې دومره باټې مه واله خامخا خو ماڼۍ نه دي دومره پیسې خو ګټم چې ځان ته نشئی مواد او ډوډۍ پرې راونیسم غلا ته خو نه یم اړ شوی دا نو ستا خبرې دي ته یې غلا بولې او زه یې ښکار بولم ښکار د زمریانو کار وي هر څوک یې نه شي کولی تا ته اوزان زمری ښکاري ها زمری چې ښکار کوي څومره زحمت باسي او ته نیمه ورځ کار نه شي کولی لږ فکر وکړه زمری نه یې کارګه یې کارګه کارګه د خلکو له کورونو نه غلا کوي یاره جماله زړه دې را خوړین کړ ته پوډري او که تبلیغي که یوه پوډۍ راکوې رایې که کنه نو نور دې نصیحت پرېږده زه ستا د ګټې خبره کوم ته ځان ته زمری وایي او زه دې سړیتوب ته را بولم نصیحتونه دې په جیب کې در سره وساته زه په ښکار پسې ځم اوبه مې ګورې چې څنګه ډک لاس راځم ما یوه د ورورۍ مشوره درکړه نور ستا خوښه ده خو یوه خبره یاد ساته زما خبره به دې هغه وخت در یاده شي چې زنداني شي او په زندان کې قراوانه وخوري پوه شوې که نه عزیزه ترموزونه لری
هو لروی خو په دا ګرمۍ کې د څنګه ځان په صدر کې تاو کړی دی
حاجی صاحب ناروغ یم ساړه می کیږي
ها ها بس پوښوم بشیره
بله حاجی صاحب
دې سړی ته خو ترموزونه ورخکاره کا
سمه ده حاجی صاحب خو وروره څه ډول ترموز غواړې
خارجي ترموز راکا او خو ترموز راکا
سمه ده ام به خارجي ترموز درکم او ام به ښه ترموز درکم څو لیتره ترموز درکم
دوه لیتره ښه وي
دا ترموز په 1500 افغانۍ ده دا په 2500 او دا بل په 200 افغانۍ ده
والا ښه ترموزونه دي
خو ډیر ګران نه دی؟
نه بابا څه ګران دی، په نورو دکانو کې هم بیا کولای شي. اصلي ترموزونه دي دغه بیا ده.
ته ودانه یو لیټر هم راښکاره که.
سمه ده، دا یو لیټره دی.
ښه، دا په څو دی؟
په څلور سوه افغانۍ.
څلور سوه افغانۍ خو اوس راسره نشته، زه به کور ته ولاړ شم او پیسې به راوړم.
ښه سمه ده.
ورورکیه ته یوار ودرېږه.
دا دی ولاړ یم. خیریت دی حاجي صاحب؟
دا تر صادر لاندې څه شی پټ کړ؟
هېڅ شی هم نشته حاجي صاحب، ته ولې په موږ شک کوې؟
ما ولیدلې چې یو شی دې پټ کړه، ته راده خوښه چې زه یې تلاشي کړم.
تا دې تلاشي مې که، هېڅ شی هم نشته.
ښه، تر صادر لاندې دې ترموز پټ کړی دی؟ ها، ته نه شرمېږې چې غلا کوې؟ تېره هفته زموږ د دوکان جنریټر غلا شوی و، خامخا هغه هم تا غلا کړی دی، اوس دې پولیسو ته په لاس ورکوم.
حاجي صاحب خیر دی، دا ښه جنریټر پیسې درکوم، خو پولیسو ته مې په لاس مه ورکوه، زه نه دې نیسم.
نه داسې دی، کله پرېږدم؟ بشیره.
بله حاجي صاحب.
د پولیسو اوزې ته زنګ ووهه چې راشي او ورته ووایه چې یو غل مو نیولی دی.
سمه ده حاجي صاحب، همدا اوس دستي زنګ ورته وهم.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورېده. دیونې د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې مو په لوی او مهربان خدای سپارو. د الله په امان.
جوان
آزادی
راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.